Radio. Radio Azadi.
د سهار او بجې شوې زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. سلامونه قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو نیم ساعته خبري مجلې ته خره غلست. نن چهارشنبه ده، د 401 هجری مریز کال د مرغومی یا جدي 28مه ده چې د 2023 میلادي کال د جنوري 13 سره برابر ده. خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو تر ټولو جګپوړي خزینه چارواکي پرون د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته ورسېده. د ملګرو ملتونو مرستیال ویان فرحان حق وی، د سرمنشي مرستیال امنه محمد، د دې سازمان د ښځو د برخې له مشرې سیما بهوس او په سیاسي چارو کې د سرمنشي له مرستیال خالد خیری سره یو ځای کابل ته تللې ده. میرمن محمد په ملګرو ملتونو کې د کار له پیل مخکې د نایجیریا د کابینې غړې وه. د ملګرو ملتونو جګپوړي مسلمان چارواکي داسې مهال افغانستان ته ځي چې طالبانو د نجونو پر ښوونځیو او پوهنتونونو او په غیر حکومتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی. ښاغلی حق زیاته کړه چې دای په امنیتي دلایلو په کابل کې د پلاوي د لیدنو د جزئیاتو په اړه څه نشي ویلی. د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه وایي هغه څه چې دا مهال په افغانستان کې روان دي د ټولو لپاره د خطر زنګ دی. د ملګرو ملتونو د ښځو د آسیا پاسیفیک څانګې پرون پر خپل ټویټر لیکلی، په افغانستان کې وروستي تحولات ښایي چې د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د تیرو څو لسیزو لاسته راوړنې په څو میاشتو کې په اوبو لاهو شوې. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې ویلي په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه نړیواله مبارزه او په هر ځای کې یوه مبارزه ده. وروسته له دې چې طالبانو تیره میاشت پوهنتونونو ته د نجونو او ښځو تاک منع کړ او بیا یې په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه، د کار سخت غبرګونونه وپارول او ځینو مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیت بند کړ. ملګری ملتونه وایي په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند یا پولیو پر خلاف کمپاین را روانه دوشنبه پیلېږي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف د رسنیو د برخې مسؤل کمال شاه تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل
دا کمپاین به د هیواد په څلورو حوزو کې چې په دوزو کې دی ودیس حوزا دا جن ودیس حوزا کندهار او جن ختیز حوزا پکتیا او پکتیکا او د دې ترڅنګ ختیز حوزا کې تر سره شي.
ښاغلی کمال شاه وایي چې تر 5.5 میلیون ډیرو ماشومانو ته به چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم وي دغه واکسین ورکړل شي. یونیسف وایي په 2022 کال کې په افغانستان کې د ګوزان یا پولیو یوازې 2 مثبتې پیښې ثبت شوي او دوی هڅه کوي چې دغه لاسته راوړنه همداسې وساتل شي. د اروپا د کمیسیون مشر د تروریستي سازمانونو په فهرست کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د ورزیاتولو د طرحې ملاتړ کړی. اورزولا وندرلین پرون سه شنبه وویل د حرکت د ایران د سپاه پاسداران لخوا د اساسي بشري حقونو د تر پښو لاندې کولو په ځواب کې کیږي او دا ملاتړ کوي. په وروستیو میاشتو کې د اټومي موضوع پر سر د مذاکراتو د بیا پیل له هڅو سره سره د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو او ایران ترمنځ اړیکې لا هم ترنګلی شوې دي. اروپای ټولنې په واروار په ایران کې د اعتراض کوونکو سخت ځپل او همدارس اعدامونه غندلې دي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې په دې وروستیو کې څو اروپایي وګړي هم نیول شوې دي. او د ناروې د پولیسو ځانګړي قطې چې جنگي جرمونه څېړي پرون سه شنبه وویل چې غواړي له هغه روسي پناه غوښتونکو سره خبرې وکړي چې د راپورونو له مخې د واګنر په نوم د بدنام ګروپ پخوانی جګپوړی غړی و. واګنر د روسیې یو پوځي خصوصي شرکت دی چې په سوریه او اوکراین کې په جنگي جنایتونو تورن شوی. د ناروې د تحقیقاتو ملي ادارې چې په اوکراین کې د جرمونو له نړیوالې محکمې سره د جنگي جنایتونو په څېړنه کې همکاري کوي ویلي دي چې له اندري میدویدیف او د هغه له نارویژي مدافع وکیل سره په تماس کې ده. دا اداره وایي په نږدې راتلونکي کې به له دې روسي پناه غوښتونکو څخه خپلې څېړنې وکړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، د دې خبري مجلې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصيل راځي. وابوري چې د ملګرو ملتونو د مسلمانو چارواکو یو پلاوی کابل ته رسیدلی دی. یو این ایچ سی آر وایي چې په افغانستان کې د سړو څپې بې ځایه شوې کورنۍ له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په افغانستان کې د یو شمیر خیریه مؤسسو د کار د بیا پیل پر اهمیت له یو شنونکي سره خبرې کوو.
د کورنیو او بهرنیو موسساتو فعالیت ډېر مهم دی، ځکه افغانان په ډېر بد اقتصادي وضعیت کې دي. تقریبا قاطع اکثریت د افغانانو د خوړلو ډوډۍ نه لري.
په نورو موضوعاتو کې، په هلمند کې د خلکو څاروي د وحشي ژویو د داړلو له ګواښ سره مخامخ دي.
د شپې پر درې بجو په رالوېدلي وه، بالا په خبر شوې نه وه چې په مخه کړي وه. نور ټوله مال دوه سوه ووه، اوس د دوه سوه څخه سل پاتې دي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه او نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو تر ټولو جګپوړې خزینه چارواکي پرون د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته ورسېدله. د ملګرو ملتونو مرستیال ویان فرهان حق وویل د سرمنشي مرستیال امنه محمد، د دې سازمان د ښځو د برخې له مشرې سیما باهوس او په سیاسي چارو کې د سرمنشي له مرستیال خالد خیری سره یو ځای کابل ته تللې ده. میرمن محمد په ملګرو ملتونو کې د کار له پیل مخکې د نایجیریا د کابینې غړې وه. د ملګرو ملتونو جګپړي مسلمان چارواکي داسې مهال افغانستان ته سفر کوي چې طالبانو د نجونو پر ښوونځیو او پوهنتونونو او په غیر حکومتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی. ښاغلی حق زیاته کړه چې دای په امنیتي دلایلو په کابل کې د ملګرو ملتونو د پلاوي د لیدنو کتنو د جزیاتو په اړه څه نشي ویلی. هغه همداراز ویل چې د ملګرو ملتونو د پلاوي په خلیج، آسیا او اروپا کې د افغانستان د وضعیت او د ښځو د حقونو د ملاتړ په مقصد په لوړه کچه په څو غونډو کې خبرې کړي دي. ویاند دا یادونه هم وکړه چې د ملګرو ملتونو پلاوي کابل ته روانېدو مخکې د اسلامي همکاریو د سازمان او د اسلامي پراختیايي بانک له چارواکو، د ترکیې په پلازمینه انقره او د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان ښځو له استازو او همداراز په دوحه کې د ځینو هیوادونو له سفیرانو او ځانګړو استازو سره هم په دې اړه خبرې کړې دي. د ښاغلي حق په وینا د ملګرو ملتونو له پلاوي سره په لیدنو کتنو کې هیوادونو او نورو شریکانو د افغانستان ستونزې ته د یوې دایمي حل لارې په موندلو او افغانانو ته د ژوند ژغورنې د مرستو د رسولو په چاره کې د ملګرو ملتونو رول مهم وباله او غوښتنه یې وکړه چې دا هڅې باید زیاتې شي څو معلومه شي چې روان وضعیت بیړنی دی. فرهان حق همدارز ویل چې د ملګرو ملتونو له پلاوي سره په خبرو کې د هیوادونو او مؤسسو دا موافقه هم وکړه چې په مارچ میاشت کې به په اسلامي نړۍ کې د ښځو او نجونو د حقونو په اړه یو نړیوال کنفرانس جوړوي. طالبانو د دسمبر په 14 نیټه په یو فرمان کې په کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي ادارو کې د ښځو کار غیر شرعي وباله او بندیز پرې ولګاوه. که څه هم ځینو مرستندویو ټولنو له هغې ډلې پاملرنې د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې یا سیف د چلډرن د ژغورنې نړیوالې کمیټې او د ناروې د کډوالو شورا د خپلو فعالیتونو ځینې برخې بیا پیل کړي دي، خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه هیڅ نه دي ویلي. طالبانو له دې پرېکړې مخکې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې او پوهنتونونه هم بند کړي وو. د یو بل خبر لمخه د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی ویلي که څه هم د طالبانو د سرپرست حکومت وروستي اقدامات خوشینونکي دي، خدای زیاتوي چې د هیواد به په افغانستان کې د بدلون د راوستو د یوازینۍ لارې په توګه له طالبانو سره تعامل ته دوام ورکړي. آل ثانی دا څرګندونې پرون سه شنبه په داووس ښار کې په نړیواله اقتصادي غونډه کې وکړي. هغه وویل دوه له نورو اسلامي هیوادونو سره هم په دې اړه سلا مشورې کوي چې په کندهار کې له طالب مشرانو سره تماسونه ټینګ کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې دا چاره به که څه هم اسانه نه وي، خو باید و ازمیل شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې په افغانستان کې د یخنۍ اوسنۍ څپې شاوخوا 3 میلیون بې ځای شوی کورنۍ له سخت ستونزو سره مخامخ کړي دي. خلک شکایت کوي چې د ځنو کلیو لارې د وارو له کبله بند دي، خوراکي توکي نه ورسیږي او ګڼ خلک د بیوزلۍ له کبله د ځانونو د تودولو وسایل نه لري. ملګری ملتونه وایي په ځینو ولایتونو او له هغې جملې په بادغیس کې د دغو بیوزلو او زیانګالو کسانو د لاسنیوي لپاره مټې بډوهلې دي. د موضوع نور جزئیات اسدالله لودین اوروي.
د افغانستان په زیاتو برخو کې د یخنۍ څپې ګڼ کسان له سختو ستونزو سره مخامخ کړي او ځینې کسان مړه کړي هم دي. د سرپل ولایت یو اوسیدونکو چې خپل نوم یې نه دی خودلې ازادۍ رادیو ته شکایت کړی چې ګڼ کسان د بیوزلۍ له کبله د ځانونو د تودولو وس هم نه لري.
دا سیمه ډیره سړه ده. په سانچارک ولسوالۍ کې داسې سخت ژمی دی چې نسمن خلک حیران دي څه وکړي. د خدای په خاطر مرستې چره ولېږي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا UNHCR وایي دوی د افغانستان په ځینو برخو له دې ډلې بادغیس کې اړو کسانو ته د مرستو رسونې چارې پیل کړې دي. په افغانستان کې د دې ادارې یوې ویاندې کارولاین کلوک پرون ازادي رادیو ته ویل په بادغیس کې د دوی لخوا شاوخوا 2300 بې وزله کورنۍ سره چې 14000 کسان کېږي مرسته شوې ده. د هغې په خبره له نورو زیانګالو کورنۍ سره د دوی مرستې روانې دي.
Recently we've had temperatures of minus 20 degrees Celsius.
په روستیو کې د هوا درجه منفی شل سانتی ګریډ ته رسیدلې ده چې دا دغه کورنیو ته ډیره سړه هوا ده. دوی ارشیوی چې سمڅي وکني څو د شپې مهال هلته لسړو د بچکیدو لپاره وې ده شي. UNHCR په پام کې لري لدغه کورنیو سره مرستي وکړي. هرې کورنۍ ته د سوند تو کې رانیول لپاره نقدي مرستي او تاوده کالي استراری خیمه بخاری او نور غیر خوراکي توکي ورکوي.
په افغانستان کې د UNHCR ویاند وایي دغه مرستي د ملګرو ملتونو د شپږو همکارو ادارو او دریو نورو غیر دولتي بنسټونو لخوا تر ټولو زیانګالو کورنیو ته ورکول کیږي. کته هم د طالبانو تر ولکې لاندې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت پرون په افغانستان کې د یخنۍ له کبله د مړو شمیر 14 تنه یاد کړی، خو ځینې نور راپورونه د مړو شمیر زیات ښیي. دغه وزارت وایي د یخنۍ له کبله څه باندې 3000 څاروي هم مړه شوي او 40000 زیانمنو شوو کورنیو ته مرستې رسول شوې دي. ملګری ملتونه وایي زیات شمیر زیانګالي کسان په کور دننه بې ځای شوي دي چې شمیر یې له 3 میلیونو اوړي.
لکه څنګه چې و موریدل مخکې هم ځینو مرستندویو مؤسسو ویلي وروسته لدی چې د طالبانو چارواکو ورته په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو کار ته د اجازه د ورکولو ډاډ ورکړی. دوی خپل ځینې فعالیتونه بیا پیلوي. په دې لړ کې ځینو مؤسسو او له هغې ډلې پاملرنې د ژغورنې نړیوالې کمیټې او د ماشومانو د ساتنې مؤسسې یا سیف د چلډرن د خپل فعالیت د بیا پیل خبر ورکړی. ورسته لدی چې د طالبانو د اقتصاد وزارت 13 میاشت په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز اعلان کړ، غنو بهرنیو مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه یا په بشپړ ډول یا هم د خپل فعالیتونو یو برخه وزندول. زما همکار په کاناډا کې لمیشت شنون کې ظاهر اکبري سره پر دې موضوع مرکه کړې او لمړی ترې پوښتلی چې د طالبانو په دریس کې کوم بدلون راغی چې پاملرنې او ځینو نور غیر حکومتي مؤسسو خپل فعالیتونه هلته بیا پیل کړي.
اول خو طالبان دی یو فکر یا دی یو دریس خواند د ډله نه ده، مختلف ډلې دي. یو ډله ډیره زیات افراطی ده، یو ډله نیمه افراطی ده، یو ډله افراطی ز فکر کوم د افراط په ضد باندې بوي. دی مختلف فکرونه لري او تر ټولو قوي ډله یا مغه افراطی متشدده ډله ده چې د هیبت الله په نامه باندې کوم کس چې په کندهار کې هشته دی هغه خپل فرمان صادروي، نه ځان خلکو ته ښیي، هماغه یې ډېر افراطي ده او سخت دریزي کوي او هغه څه کوي چې خلک د اسلام او د افغانیت او د ټولو نه زړه توروي. زه فکر کوم چې دوی به هماغه د دوامه هغه ډلې به بیا هم د موسسات ډېر زیات اطمینان ورکړی وي تر څو وکولی شي د ځینې استخباراتي ډیلونه به یې موسساتو د تمویل کوونکو هیوادونو سره کړي وي تر څو د خپل فعالیت شروع کړي. خو بدبختانه د څرګندونه ډېرې نرمې وي، خو مګر نن ګورو چې کندهار کې بیا هغه وحشت وکړله چې د خلکو لاسونه یې او د خلکو یې په ډېر بېرحمانه شکل باندې مجازات کړل، چې دا ټول هغه څه دي چې نړۍ باید دې ته متوجه شي چې په افغانانو باندې څه روان دي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بې وزلي ده، لوږه پراخه شوې ده، سوړ ژمی دی، څه فکر کوئ چې په دغسې وضعیت کې په افغانستان کې د بهرنیو او کورنیو غیر دولتي موسسو فعالیتونه څومره اهمیت لري؟
د کورنیو او بهرنیو موسساتو فعالیت ډېر مهم دی، ځکه افغانان په ډېر بد اقتصادي وضعیت کې دي. عام خلک تقریبا قاطع اکثریت د افغانانو د خوړلو ډوډۍ نه لري، اولیت توکی نه لري. باید نړۍ لاړ شي د عام افغانانو سره خپل مستقیما مرسته وکړي. کومه مرسته چې اوس توضیح کیږي په تیر یو نیم کال کې توضیح شوله، دا عادلانه نه وه، د عام افغانانو دپاره نه وه. د اکثره ځایونو کې طالبانو خپلو کسانو ته ویشلې ده. زما به د کورنیو بهرنیو موسساتو نه غوښتنه ده وي چې لاړ شي مستقیما د عام افغانانو سره په خپله کومک توضیح کړي، تر څو وکولی شو چې هغه افغانان چې په دغه تحول یو نیم کال کې متضرر شوي دي هغه سره مرسته وشي، حداقل د یوه مړې ډوډۍ ورته پیدا شي چې دی د ژوند بچ شي. افغانانو اوس حالت نه ناموس خوندي دی، نه ډوډۍ لري، او یو ډېره جابره ظالمه غلامه ډله پرې حاکمه شوې ده. د دین هغه تفسیر چې دین سره خپل په تنازعات کې دی هغه په زور باندې په دې باندې عملي کوي. خلک زه فکر کوم که دا ډله دا په دې شکل باندې دوام وکړي، خلک به زیات بې دینه شي، خلک به ډېر زیات نور د فرهنګي لحاظ خراب شي. ډېر زیات ضرورت دی چې نړیوال اوس د عام افغانانو لاسنیوی وکړي تر څو عام افغانانو حداقل هغه عزت او یوه مړې ډوډۍ ورته پیدا شي.
د سیاسي چارو شنونکی ظاهر اکبری و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د اوکرين ولسمشر د خپل جرمني سیال مننه وکړه چې د اوکرين وګړو ته په خپل خوره کې پناه ورکړې ده. د اوکرين د ولسمشر میرمن هم ویلي چې پر اوکرين د روسي غیر ماجه يرغل د دې لپاره نه و چې یوازې د اوکرين په قلمرو پورې محدود پاتې شي. لبل خو د اروپا د کمیسیون مشر پرون د سویس په داووس ښار کې ویل چې اوکرين نړۍ په حرکت راوستي او د اروپا لپاره الهام بخونکی و. د موضوع تفصيل اسمت څروان اوروي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د جرمنی د حکومت د حقوق مهمو دفاعي پریکړو مننه وکړه چې د روان میلادي کال په پیل کې اعلان کړی دی. زیلینسکی پرون په ویډیوي تماس کې د جرمنی د ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر قدردانی وکړه چې اوکراین ته مالی او بشري پرستی برابرې کړی دی. د اوکراین ولسمشر په ټلګرام کې لیکلي له خپل جرمنی سیال سره د جګړې د لومړی کرشي پر وضعیت هم خبري کړي دي. له بلې خوا د اروپا د کمیسون مشر اورزلا وان دیر لین پرون د سویس په داووس ښار کې یو غونډه ته وویل اوکراین نړۍ په حرکت راوستلې او اروپا ته الهام بخښلې ده. د هغې په وینا د اوکراین وګړو ته ډاډ ورکوي چې اروپا به تل تر څنګ ولاړوي. اورزلا وان دیر لین زیاته کړه،
For almost 1 year now, Ukraine.
تقریبا یو کال کیږي چې اوکرين نړۍ حیرانه کړې ده. د فبروري د 23مې پر هغه برخلیک ټاکونکو سهار ډیرو اټکل وکړ چې کیف په 5 ورځو کې سقوط وکړي. خو د اوکرين د وګړو فزیکی ضرورتیا او روحیه په پام کې نه ونیولې.
له بل خوا د اوکرين د ولسمشر میرمنې اولنا زیلنسکا پروند سویس په داووس شار کې وینړی والی اقتصادي غونډه ته وویل پر اوکراین د روسیې یرغل د دې لپاره نه و چې یوازې د اوکراین په قلمرو پورې محدود پاتې شي. د هغې په خبره که دا جګړه له ماتې سره مخامخ نه شي نو ممکن لا پراخه شي او لا ژور بحرانونه رامنځته کړي. پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل د فبروري میاشتې په 24مه پیل شو چې لا هم دوام لري او په وروستیو کې د اوکراین پر اساسي بنسټونو د روسیې حملې سختې شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله او اوس هم د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واوري چې نوریاس نوري چمتو کړي.
واشنگتن پوست او رسپانې د طالبانو له لوري په کندهار کې په عام محضر کې د نهو سړو د درو وهلو مسلې ته پام اړولی او لیکي د طالبانو یو چارواکي وویل چې د سه شنبې په ورځ د کندهار په ورزشي لوبغالي کې پر بېلابېلو جرمونو تورن 9 کسان په درو وهل شول. واشنگتن پوست لیکي دا د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د هغوی د سختو پالیسیو چې اساس یې اسلامي شریعت دی وروستۍ بېلګه ده. د واشنگتن پوست په لیکنه د کندهار دی والی ویان حاجی زید ویلی د طالبانو د چارواکو دینی عالمانو قومي مشرانو او د سیمې د اوسیدونکو په مخ کې هر تورن کس له 15 تر 19 پورې په درو وهل شو. هغه په یو ټویټ کې په دې اړه چې تورنو کسانو څه جرمونه ترسره کړي نور جزئیات نه دي ورکړي خو په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت سرې محکمې پرون خپور کړی ویل شوي چې د کندهار ښار په احمد شاهي لوبغالي کې 9 مجرمانو ته د لواطت او غلا لپاره تعزیري سزاګانې ورکړل شوې. له دې مخې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته سزاګانې تطبیق شوې دي. واشنگتن پوست وړاندې لیکي طالبانو تیره میاشت پر یو کس چې د یو بل کس په وژلو تورن او په عام محضر کې د قصاص حکم تطبیق کړ. دا کله چې طالبان بیرته واک ته رسېدلي د خلکو په مخ کې د اعدام لومړی مورد و. طالبانو د خپلې تیرې واکمنۍ پر مهال د غلا لپاره د لاس پرې کولو او د لواطت او زنا لپاره تر مرګ پورې سزاګانې ورکولې. د شریعت پر اساس د طالبانو سزاګانې او د هغوی له لورې له بشري حقونو په تېره د نجونو او ښځو د کار او زده کړې له حقونو څخه سرغړونې هغه عمده لاملونه بلل کېږي چې د نړۍ هېڅ یو هېواد تر اوسه دې ته زړه نه ده ښه کړی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني. بریتانوی میل آنلاین ورسپانه لیکي په ایران کې د یو ایرانی ول اصل بریتانوی د اعدام پر سر لانجه کې د بریتانیا د شاهزاده هیري چې ویلي دی په افغانستان کې 15 طالبان وژلي په هم اخکل شوی ده. میل آنلاین لیکي د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې شاهزاده هیري تورن کړی چې په افغانستان کې د دوی په وینا د بیګنا انسانانو د وژلو په اړه پښیماني نه ده ښودلې او بریتانیا یې تورن کړی چې پر دغسې جنګي جنایت سترګې پټوي. میل آنلاین لیکي ایران ویلي بریتانیا چې شاهي کورنۍ د 15 کسانو وژلو ته لکه د شطرنج له تختې د دانو د لرې کولو په توګه ګوري او پرې پښیماني نه څرګندوي او هغوی چې پر دغه جنګي جنایت سترګې پټوي په دې موقف کې نه دي چې نورو ته د بشري حقونو په اړه نصیحت وکړي. د میل آنلاین په لیکنه د بریتانیا شهزاده هیري په دغو څرګندونو سره چې د سپیر په نوم د خپلو خاطرو په کتاب کې کړي طالبانو او افراطي اسلام پال او سیاسي فعال پاکستاني ول اصل بریتانوي انجم چاودري ته هم د دې پلمه په لاس ورکړي چې د بریتانوي پوځیانو پر ضد تبلیغات وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه د لندن او تهران ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې زیات شوی چې ایران تېره اونۍ 16 علیرضا اکبري چې په جاسوسۍ تورن و اعدام کړ.
له ازادۍ رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې د سازمان د شمیرنو پر بنسټ په غیر حکومتي مؤسسو کې د افغان ښځو له کاربندۍ سره 500,000 افغانان له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي یا هم لاسرسی ورته کم شوی دی. د سازمان په پرون په خپل راپور کې وویل دا وګړي د 90 مرکزونو د پوره بندېدو یا د فعالیتونو له کمیدو سره له دې خدمتونو محروم شوي. د طالبانو حکومت د تیر میلادي کال د دسمبر په وروستۍ اونۍ کې په غیر حکومتي مؤسسو د ښځو پر کار بندیز ولګاوه.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په خپل راپور کې چې د سه شنبې په ورځ خپور کړ ویلي دي چې د 2023 کال د جنوري میاشتې په 14مه نیټه د دوی شمیرې ښیي چې په نادولتي موسسو کې د ښځو د کار بندیز او له دې امله د 90 روغتیایي مرکزونو د پوره تړل کېدو یا د فعالیتونو له کمیدو سره شاوخوا 500,000 افغانان له روغتیایي خدمتونو محروم شوي یا یې لاسرسی ورته کم شوی دی. د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په 90 مرکزونو کې ناویا ګرځنده ټیمونه ګامونه او 13 د سب مرکزونه شامل دي چې د طالبانو د حکومت لخوا په نا دولتي موسسو کې د خزو د کاربندیز لامل خپل فعالیتونه کم کړي یا یې هم درولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د تیر میلادي کال د ډسمبر په 28مه د دې سازمان د ارزونو پر بنسټ په نا دولتي موسسو کې د خزو پر کار لبندیز لګولو سره د 26 ګرځنده ټیمونو په ګډون 283 روغتیایي مرکزونو خپل فعالیتونه په افغانستان کې درولي یا یې کم کړي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ د دې روغتیایي مرکزونو د فعالیتونو له کمیدو سره شاوخوا 1.5 میلیون وګړي په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان په افغانستان کې له روغتیایي خدمتونو محروم شوي یا یې هم لاسرسی ورته کم شوی دی. خو دې سازمان د 2022 کال د ډسمبر د 28مې او د 2023 کال د جنوري د 13مې د شمیرو په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د ښځو له کاربندي سره هم په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د دوی فعالیتونه روان دي. د تیر کال د ډسمبر په وروستۍ اونۍ کې د طالبانو حکومت د یو فرمان په صادرولو سره په نا دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه چې له دې فرمان وروسته ګڼو مرسته کوونکو بنسټونو خپل فعالیتونه ودرول او په خپلو ادارو کې ښځو ته د کار کولو د اجازې غوښتنه وکړه. که څه هم د ګڼو هیوادونو او بنسټونو لخوا هڅه وشوه چې طالبان خپله دا پریکړه واخلي، خو طالبانو په رسمي ډول تر اوسه خپله دا پریکړه نه ده بدله کړې. خو له دې بندیزونو سره هم د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن او پاملرنې موسسې یا کیر ویلي چې د روغتیا او خوړو په برخه کې د خپلو ښځینه کارکوونکو په ګډون سره خپل فعالیتونه بیا پیلوي. د طالبانو حکومت تازه په غیر دولتي موسسو کې ښځو ته د کار کولو د اجازې په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د مرسته کوونکو بنسټونو د غوښتنې په ځواب کې ویلي وو چې هڅه کوي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې دا ستونزه حل کړي. د ملګرو ملتونو سازمان او یو شمیر هیوادونو په نادولتي موسسو کې د ښځو د کاربندیز په اړه ویلي چې دوام به یې په افغانستان کې بشري ناورین لا پراخ کړي.
اوس هم د دې خبرونې وروستی راپور. د هلمند په ځینو ولسوالیو کې وحشي ژویو د خلکو پر څارویو بریدونه کړي. د هلمند اوسیدونکو د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت ته ویلي چې وحشي ژوي له غرونو وطني سیمو ته راښکته کیږي او د شپې لخوا پر څارویو بریدونه کوي.
د هلمند ولایت د یو شمیر ولسوالیو اوسیدونکي په دغه ولایت کې د وحشي ژویو د بریدونو په اړه اندېښمن شوي دي. وحشی ژویو تر ټولو زیات زیان د دغه ولایت په واشیر ولسوالۍ کې ځایي کوچیان او خلکو ته رسولې دي. د دغه ولایت د واشیر ولسوالۍ اوسیدونکي خاوري عبدالباران شاوخوا 60 کاله عمر لري. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل څو شپې وړاندې لیوانو او شرمشانو د شپې پر میژو او پسونو باندې حمله کړې ده چې پر مهال تر سلو پورې مړې کړې دي. دی وایي یادو لیوانو او شرمشانو د شپې شاوخوا 3 بجې حمله کړې وه او هغه سپی هم مړه کړې کوم چې دوی د خپلو څارویو د خوندیتوب په موخه ساتل.
د شپې پر 3 بجې په رالوېدلې وه، بالا په خبر شوې نه وه چې په مخه کړې وه. نو تعداد یې چې موږ شمار کوي نو 23 دانې مردارې کړې وې، 15 دانې معلالې کړې او 15 دانې کورپه ته ورکې شولې.
قدرت الله د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د کوشکي سپید د سیمې او د لوخان د کلي یو بل اوسیدونکی دی او د ده پر پسونه او میژو هم لیوانو حمله کړې ده. د نوموړي په خبره تر اچاو پورې پسونه او میژې د شپې لخوا لیوانو مړې کړي او ځینې یې خوړلې دي. د واشیر ولسوالۍ اوسیدونکي زیاتوي چې په دغه سیمه کې د لیوانو او شرمشانو بریدونه دومره زیات شوي دي چې د یاد سیمې هغه کسان چې څاروي لري اوس د خپلو کورونو څخه کډو کولو ته اړ شوي دي. د دغه سیمې یو بل اوسیدونکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته داسې وویل:
دغه وډاله لیوان معلوم نه دي، پړانګان دي، شرمشان دي، خو د شپې لمخې څخه د واشیر ولسوالۍ له غرونو څخه راکښته کیږي چې د شپې 1 بجې، 2 بجې، 12 بجې په دا خوا او شا کې راکښته کیږي. تقریبا د تیرو 1.5 ورځو راهیسې د دغه ولسوالۍ ټوله څاروي لرونکي کسان کډه کولو ته اړ کړي دي، سخت یې ویرولې دي او زرګونه څاروي ورڅخه خوړلې دي.
ازادي راډیو ته له سیمې څخه په لېږدول سو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې لسګونه میږي او پسونه د لیوانه او شرمشان خوراک سوي دي. او د غراز یو ماشوم هم د لیوانو خوراک سوی دی. د سیمې طالب ځایي سیمه ییز مسولین هم دا مسله تاییدوي او وایي چې دغلته سلګونه میږې او پسونه د شرموشانو او لیوانو خوراک سوي دي او ځینې یې مړې کړي دي. د سیمې خلک له واکمنو طالبانو غوښتنه کوي چې مرستې ورسره وکړي او قانوني وسلې دي ورکړي تر څو دوی د خپلو څارویو ساتنه وکړي. د دغه ولایت سیمه ییز ځایي طالب واکمن مسولین زیاتوي چې دوی د یادو لیوانو او شرموشانو د مخنیوي په هدف شپنی گزمی هم زیاتی کردی دی او دغه راز خپل امنیتی کسانو ته د شپې لیزری وسلی هم په واکی ور کردی تر څو خلک له دغه مصیبت څخه وژغوري.